دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو السلام علیکم سارم نیکمرغه زه نو شب آشنایم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمه او نړۍ خبرونه اوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا غږ واشنگتن سټوډیو د زه خل خانم پاموکړی دې سات خبرونه ته د شمالي اټلانټیک د تړون ناټو عمومي منشي ینس ټولټنبرګ ویلي چې 2021 کال نه یوازې د کرونا وایرس د وبا په خاطر بلکې په افغانستان کې د دې تړون د ماموریت په ګډون د مختلفو امنیتي ننګونو په دلیل ځانګړی اهمیت لري. شاغلی ټولټنبرګ د چهارشنبه پر ورځ په ویډیوي پیغام کې ویل چې 2021 کال د ناټو لپاره ډیر مهم دی، ځکه په افغانستان کې د خپل شتون په اړه باید پریکړه وکړو. د ناټو عمومي منشي د افغانستان د جمهوریت حکومت او د طالبانو د ډلې ترمنځ د قطر په پلازمینې دوحې کې د سولې د مذاکراتو هرکلی وکړه. ویل چې دغه مذاکرات سولې ته د رسیدو او د سیاسي تفاهم له لارې د جګړې پای ته د رسیدو یوازینۍ لار ده. د افغانستان د اسلامي جمهوریت مذاکره کوونکی هیئت د بل پړاو مذاکراتو لپاره د سه شنبې په ورځ قطر ته رسیدلی دی. د امریکا طالبانو د موافقې له مخې چې د 2020 په فروری کې په دوحې کې لاسلیک سوه، باید له افغانستان څخه ټول بهرني ځواکونه د 2020 کال د مې تر میاشتې پورې ووځي. خو د ناټو مقاماتو او یو شمېر امریکایي لوړپوړو پوځیانو ټینګار کړی دی چې د افغانستان څخه د ځواکونو بشپړ ایستل د دوحې د تړون د ژمنو ته د طالبانو په پابندۍ پورې اړه لري. د امریکا متحدو دفاعي او حکومتي چارواکو ویل دي چې د جمهور رئیس مرستیال مایک پنس په پلازمینی واشنگتن ډی سی کې د ملي ګارد د ځای پر ځای کولو منځوري ورکړی ده. پولیسو د امنیتي دلایلو له کبله د کانګرس ماڼۍ د بندولو امر جاری کړی دی. دا امر لغوه وروسته جاری سو چې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ زرګونو ملاتړو د نوي منتخب سوي جمهور رئیس جو بایدن د انتخاباتو د ګټلو پر ضد د کانګرس ماڼۍ ته ننوتل. دغه پیښه په داسې حال کې رامنځته شوه چې د امریکا سنا د جمهوري ریاست د نومبر د 3 نیټې د انتخاباتو وروسته د الیکټورل کالج لخوا د جو بایدن پر ملاتړ د استول سو رایو د تایید لپاره غونډه راغوښتي وه. د امریکا رسنیو راپور ورکړی کله چې ځینې احتجاج کوونکو د کانګرس په ودانۍ کې د ولسي جرګې خونې ته د ننوتو لپاره د دروازو ماتولو هڅه وکړه، نو پولیسو د وشکې بهونکې ګاز استعمال کړ. د راپورونو له قراره د پولیسو په ډزو کې یوه ښځه وکشتل شوې ده چې بیا وروسته په روغتون کې حساب ورکړي. په دې حالاتو کې د کانګرس لخوا د انتخاباتو د نتیجو تایید یو رسمي عمل وي. د الیکټورل کالج لخوا د دسمبر په 14 د تایید وروسته د کانګرس تایید د انتخاباتو دولتي او رسمي تصویب اخرنۍ پروسه وي. خو د چهارشنبه په ورځ د جمهوریت غوښتونکو ګوند ځین غړو د دې تایید مخالفت وکړ. جمهور رئیس ټرمپ په یو ویډیوي پیغام کې ویل چې هغه پوهیږي چې دغه مظاهرچیان څه احساس کوي، خو اوس باید هغوی دې خپل کورونو ته ولاړ شي. د پلازمینی واشنگتن شاروالي مورل باوزر نن شپه په شار کې د ماښام د 6 بجو څخه تر سهار تر 6 بجو د ګرځبندیز امر جاری کړی دی. نوی منتخب سوی جمهور رئیس جو بایدن په خپل یو پیغام کې د غوځیت د اندیشنې وړ بلل دي او د امریکا په جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ یې ځخ کړی دی چې ملت دې وینا وکړي او په سولې دې ټینګار وکړي. د نړۍ مشرانو د امریکا متحدو په پلازمینی واشنگتن کې پروان وضعیت اندیشنه شولې او غندنه کړې ده. د امریکا کانګرس غونډه د اوس د پاره ځنډیدلې ده، خو د امریکا رسنیو راپور ورکړی دی چې د ولسي جرګې مشر نانسي پلوسي ویلي چې په پلازمینی کې تشدد موږ د خپلې ذمواري سره نسی پر شا کولی او کانګرس باندې شپه بیرته خپله غونډه پیل کړي او د جو بایدن په حق کې به د الیکټورل کالج رای تایید کړي. د یادونې وړ ده چې د دوه اونۍ وروسته به جو بایدن د امریکا د 46 جمهور رئیس په توګه لوړه واخلي. د امریکا رسنیو راپور ورکړی چې د ډیموکرات ګوند د جورجیا ایالت د سنا دواړي څوکۍ ګټلې دي. د رایو د شمیر پر اساس ډیموکرات کاندید رافیل وارنوک د جمهور غوښتونکو سیالي کیلی لوفر څخه مخکښ ګڼل شوی دی. امریکایي رسنیو د چهارشنبه پر ورځ راپور ورکړ چې تقریبا د ټولو رایو د شمیرنې وروسته شاغلی وارنوک څه د پاسه 40,000 رای له میرمن لوفر څخه مخکې دي. د جورجیا ایالت د سنا د دوهمې څوکۍ په سیالۍ کې ډیموکرات کاندید جان اوسوف د خپل جمهوري غوښتونکو سیال ډیفیډ پرودو څخه 2,000 زیاتې رای مخکې سوی دي، خو اوس لا هم د رسمي نتیجو اعلان پاتې دی. په جورجیا ایالت کې د سنا انتخابات د امریکا د متحدو د دواړو سیاسي ګوندونو جمهوري غوښتونکو او ډیموکراتانو ته خورا مهم دي، ځکه چې دغه نتیجې څرګندوي چې لږ تر لږه په راتلونکو دوو کلونو کې کوم ګوند په سنا کې به اکثریت ترلاسه کوي. فرانسې د چهارشنبه پر ورځ د ایران لخوا د خلیج په اوبو کې د جنوبي کوریا د تیلو ټانکر د نیولو غندنه کړې ده او د سمدستي پرشولو غوښتنه کړې ده. د فرانسې د بارنو چارو وزارت ویل دي چې دغه پیښه په سیمه کې تشنش ته لمن وهي او ټینګار کړی دی چې په سمندري اوبو کې آزاد تا ګوراتک باید خوندي وساتل شي. د ام ټي هانکوک چیمی په نوم د تیرو په دې ټانکر کې شل تنه ملاوه او د دوشنبه په ورځ د هرمز په تنګي کې د اوبو د ککړتیا د تور لکبله د ایران سپای پاسداران انقلاب لخوا ودرول سو. د ایران سپای پاسداران انقلاب ویلي چې نیول سوي د عملی غړي د جنوبي کوریا، انډونیزیا، ویتنام او د میانمار دي. جنوبي کوریا د تیلو د ټانکر د خوشی کولو غوښتنه کړې ده او په سیمه کې جنگي بیړۍ ځای پر ځای کړې ده. سیول ویلي دي چې ایران ته به یو حکومتي آیت واستوي چې دغه ټانکر او عمله یې را خوشی کړي. ایران دغه اقدام لغوه وروسته کړی دی چې تهران په سویل ټینګار وکړ چې د ایران میلیارډونو ډالر چې د امریکا د بندیزونو وروسته په جنوبی کوریا کې کنګل سوي دي خلاص کړي. د امریکا متحده ایالاتو د بارنو چارو وزارت ایران تورن کړی دی چې په فارس خلیج کې آزادانه تګ راتګ ته ګواښ پیدا کوي څو په دې ډول اقتصادي بندیزونو د ژغورلو لپاره یو لاره پیدا کړي. د سوریې دولتي خبري اژانس سنا راپور ورکړی دی چې د هیواد په جنوب کې هوایي ځواک د اسرایلو یرغل ته ځواب ورکړی دی. د غاژانس راپور ورکړی دی چې تیر شپه د سوریې په جنوب کې درنې چاودنې سوي دي او زموږ د هوا دفاع نظام د اسرایلو یرغل ته ځواب ورکړی دی، خو په دې اړه نور تفصیلات نه دي ورکړي. د سوریې د بشري حقوقو د څار ډلې ویل دي چې د اسرایلو د پلازمینې په جنوب کې څو اهداف په نښه کړي دي. اسرایلو دغه برید په داسې حال کې کړی دی چې دوې ورځې له مخې د ایران سپای پاسداران انقلاب غړي دغه سیمې ته ورغلي وو. تیره میاشت اسرایلو ویلي وو چې په 2000 کال کې په سوریې کې 500 اهداف په نښه کړي دي. دا خبرونه تاسو د امریکا جغ د واشنگتن د سټوډیوز خبرېدل.
د سیمه او نړۍ خبرونه واوریدل. په موخه د سیمه او نړۍ پاړه رپورټونه ده. افغانستان لوی څارنوالي وایي چې په 1499 مالی کال کې دغه ادارې د فساد سباندې 1300 قضیې څېړلې دي. د حکومت پر اقداماتو د څار بنسټونه د افغانستان د لوی څارنوالي پر اجراتو انتقاد کوي او وایي چې دغه اداره د فساد د لوی قضیو په چړلو کې پاتې راغلي. په دې اړه پام وکړئ د امریکا غږ آشنا رادیو د خبريال ممتاز بهیر رپورت ده.
د افغانستان د لوی سرنوالي ویان جمشید رسولی د چهارشنبه په ورځ خبريالانو ته وویل د اداري فساد 1303 شوی قضیه د ملکی او نظامی سکتور اړوندې چې 1202 په ولایتونو کې له اداري فساد سره د مبارزې استیناف سرنوالیو، 303 قضیه په کابل او 288 نورې له درنو جرمونو سره د مبارزې په عدلي او قضایی مرکز کې ثبت شوې دي. خاغلی رسولی زیاته کړه چې له درنو جرمونو سره د مبارزې په عدلي او قضایي مرکز کې د اداري فساد د 288 قضیو له جملې 215 قضیې د ملکی بنسټونو او 38 نورې د امنیتی او دفاعي سکتور اړوند وي. د افغانستان د لوی سرنوالي ویاند ویل چې دغه مرکز په 1499 مالی کال کې د فساد 132 لوی قضیې سیړلې او 146 نورې لا هم تر سیړنو لاندې دي. خاغلی رسولی په دغه قضیو کې د شکمنو او تورونو کسانو شمیر سرګن نکړ، خو ویل چې په کې د روغتیا او امنیتی سکتور منسوبین او د خاروالیو کارکونکو شامل دي.
همچنان از کارمندای
همداشان د اقتصاد کارکونکو، د کلو پراختیا، د پیښو ریاست، د ولایتونو مستوفیتونه، د کار او ټولنیزو چارو، د برېښنا، د پوهنې کارکونکو، د معلوماتو او احصایې ګمرکونو، د عدلیه وزارت کارکونکو یا د ولایتونو د حقوق د ریاستونو او همداشان د لوړو زده کړو، کرنې، ملي شورا، ولایتي شوراګانو او د یو شمیر نورو ادارو کارکونکو په کې شامل دي.
ولایتي او کارمندای برخی از ادارات دیگه.
خاغلی رسولی زیاته کړه چې د دغو قضیو د سیړنو په پایله کې کابو 300,000 افغانۍ، سباندې 3,500,000 ډالر او 600,000 ایرو د محاکمو د حکم په اساس د دولت حساب ته انتقال شوې دي. خو له اداري فساد څخه د سر بنسټونه له فساد سره د مبارزې په برخه کې د افغان دولت پر اقداماتو نیوکه کوي او وایي چې حکومت له دغې پدیدې سره په مبارزه کې کمزوری دی. د دوی په وینا د افغانستان لوی سرنوالۍ یوازې د فساد په کوچنیو قضیو کې چټک عمل کړی دی. لا اداري فساد سره د مبارزې د سارنې او ورزونې د ګډې خپلواکي کمیټې مشر میوند روحاني او له اداري فساد سره د مبارزې د شبکې رئیس خان زمان امرخیل امریکا غږ ته وویل
سرنوالۍ په وار وار په دې معنی اعتراف کړی دی چې د لوړپورو چارواکو په دوسیو کې د دوی سره مداخله کیږي، بیرونی خلک په دې کې لاسوهنه کوي او دوی نه پرېږدي چې د دوسیې په نورمال شکل مخ ته لاړ شي. همدا دلیل دی چې کله تاسو ګورئ دغه د شپږو وزیرانو یو وزیرانو قضیه تر دغه درې کال کېږي چې حل شوي نه دي. همدا راز د موینانو قضیه دی، یو سوشل موینان دي کوم دي، همدې کې جنرالان دي، رقم رقم نور دغه لوړپورو چارواکي دي چې دوی په دوسیو باندې ډېر زر تصمیم نه نیول کېږي.
په خپل په حکومت او په نظام کې هغه مقنق قضیه قوده که په خپل اجرایي قوه ده په دې کې فساد په لوړه کچه ده کله چې په مقننه قوه کې او همدغه سی په اجرایي قوه کې په دواړو کې دلته فساد شتون لري نو تاسو فکر کوئ چې دا بیل سیاسي اغیزې پاتې وي نو دې کې هیڅ شک نشته چې سیاسي اغیزې به وي
خو جمشید رسولی وویل چې د افغانستان لوی سرنوالۍ له هر ډول مداخله پرته د اداري فساد قضیه په خپلواکه توګه سیړلې دي بل خو د افغانستان د شفافیت د سار بنسټ رئیس سید اکرام افضلی امریکا غږ ته وویل چې د لوی سرنوالۍ له خوا د فساد قضیه په شفافه توګه نه سیړل کیږي
د افغانستان د لوی سرنوالۍ له خوا د فساد دوسیې د سیړلو بهیر متاسفانه چې رونتیا نه لري او موږ اطمینان نه لرو چې دغه دوسیه چې د سرنوالۍ له خوا نه ویل کیږي چې سیړل شوی دی دا په سمه توګه سیړل شوی وي موږ ډیره زیاته اندېښنه لرو چې د افغانستان لوی سرنوالۍ او د عدلي او قضایي مرکز د فساد ضد مبارزې لپاره د حکومت تر اغیز لاندې دی د حکومت مستقیمې مداخله په خطر کې شتون لري
په عین حال کې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د اداري فساد پر ضد مبارزې کمیسیون لغړو سره په لیدنه کې ویلي هغه کسان چې د اداري فساد په تور نیول کیږي باید بیرته په دولتي ادارو کې استخدام نشي او په دې اړوند قوانینو کې باید اصلاحات رامنځته شي په دې غونډه کې د دغه کمیسون رئیس عبدالقیوم نظامی ویلي چې د فساد پر ضد مبارزه لپاره په لنډمهاله یو کلنې ستراتیژي کار کوي او پر راتلونکو شپږو میاشتو کې به د یوې 15 کلنې جامع ستراتیژي د جوړولو لپاره ارزونه وکړي هغه دغه راز ټینګار کړی چې د فساد اړوند ټول قضیه به د دغه کمیسون لخوا وسیړل شي
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بې طرفه او موثق راپورونه خپروي د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي
د افغانستان د اسلامي جمهوریت د سولې لپاره مرکچی پلاوي د دوم پړاو مذاکرات د پایل لپاره د سیشن په ورځ د جنوري په 15 د قطر پلازمینه دوه ته ورسی ملګر ملتونو او د امریکا متحده ایالاتو د افغانستان د دولت او د طالبانو د ډلې ترمنځ د دوم پړاو مذاکرات له پایلېدو هر کله کړ دا چې د افغانستان په څیر ډول سیاسي او امنیتی وضعیت کې دوهم دور مذاکرات پیلېږي مدني فعال او د باور د ټولنې مشر نجیب الله آزاد امریکا غاک آشنا رادیو ته وویل
د مذاکرات دویم پړاو په داسې حال کې پیلېږي چې لوی لوري په افغانستان کې ترهګری او نامنی او سترسېدل یو بل لوري سیاسي کشمکش هم خپل اوج کې دی طالبان او په خپل ټول قوت خپل بریدون ته شدت ورکړی او هر ورځ پر افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو لوی بریدونه کوي همدارنګ نامنی هم په تیر 19 کلونو کې خپل اوج ترسېدل یوازې په پلازمینه کابل کې په تیر یو میاشت کې لسګونه کسان په هدافي وژنه کې وژل شوی او سیاسي کشمکش تر دې بریده دی چې د افغانستان ولسمشر د حکومت یو وزیر له دندې د ګوښه کولو لپاره جعلي استعفا جوړوي او بیا یې منځوروي حال دا چې د اساسي قانون له مخې ولسمشر صلاحیت لري چې بیل ځنډ او دلیل د کابینې وزیر له دندې ګوښه کړي دا په دې معنا چې سیاسي کشمکش هم تر دې بریده دی
آزاد سیب روپای ټولنې امریکا ملګرو ملتونو یعنی په مجموع کې نړیوال ټولنې د سغختنه کړې ده چې دا ځل دې د خبرو په دوم پړاو کې په اوربان تاکید شي ترڅو چې تاریخواله په افغانستان کې کم شي چې البته دا هغه څه دي چې افغانان یعنی ټول افغان ولس غواړي څه فکر کوي چې دغه فشارونه به څومره کار ورکړي دغه غوښتنه به څومره ومنل شي
خدا چې وس د افغانانو په ګډون نړیوال هم د غوښتنه کوي چې د مذاکراتو په دې پړاو کې د ټول تمرکز د تاریخواله په کمښت وسی نو د لومړي پړاو نتایج ته په کتو فکر نه کوم چې دا کار دې دومره ژر وسی ځکه چې د مخکې هم ټول تمرکز د واک پر ویش یا پر راتلونکي سیاسي ساختار وو او وس به هم همدا ایجنډا وي نو تر هغه چې د طالبانو غوښتنې یعنی راتلونکي سیاسي ساختار کې پراخ بدلون باندې توافق ونه شي فکر نه کوم چې طالبان دې په تاریخواله کې نسبی کمښت هم راولي
د دوړو غاړو پلاو ترمن تر اوسه پورې هغه اختلافي موارد پر ځای پاتې دي دا څومره د اندېښنې وړ ده د پاتې پروسې لپاره
لوبادم راته اوسه په سوله باندې اصل بحث نه سوې ټول بحث د سیاسي قدرت پر ویش یا سهم دی بل شکه چې تر هر څه وړاندې اشد ضرورت د افغانانو د وینې د تویولو بندیدل دي خو طالبان چې نن کوم سیاسي پرستیج لري هغه په مطلق ډول د جګړې لاله ترلاسه کړي نو دوی وس هم په همدې باور دي چې ډیر تر ډیره سیاسي قدرت او امتیاز دوی هغه مهال ترلاسه کولای شي چې ځان د قدرتمن لوري په توګه وړاندې کړي او د دوی د قدرت وسیله یوازې جګړه ده
کله افغانستان په داسې وضعیت کې بهرنی ځواکونه د افغانستان نه وځي دا موضوع هم د امنیت په برخه کې د اندېښنې ورده
لومړی خو زه فکر نه کوم چې امریکایي ځواکونه یا پټول کې نړیوال ځواکونه په بشپړ توګه افغانستان څخه وځي، ځکه د دوی نورې دلته ګټې دي، اقتصادي، سیاسي او نظامی ګټې دي، او هغه په سیمه کې د دې لپاره مهم دي. د دې ترڅنګ د ناتو سرمنشي په وار وار د متحده ایالاتونو د دې پریکړې سره مخالفت کولای دی او دا ټینګار کړی دی چې ناتو ځواکونه په افغانستان کې تر هغه مهاله وي چې بشپړ سوله نیوي راغلي، د سولې پروسه خورا ډیره اوږده ده. خو بیا هم که داسې هڅې کیږي نو دا نه یوازې افغانستان ته ګواښ دی، دا نړۍ ته ګواښ دی. امریکایان چې افغانستان ته راغلل د افغانستان لپاره نو ورغلی، بلکې د دې ادعا دا و چې له همدې ادرس له همدې ټاټو به څخه نړۍ ته غواخته. نو دا غواخو ترشل کال وړاندې نن ډیر زیات شوی دی. نن یوازې نه طالبان همغه چې کمزوري لکه وخت دی و او نه هم نورې ډلې چې هغه وخت نه وي هغه نن هم ستنه. په ټوله کې فکر نه کوم چې د بشپړ توګه وځي، خو که وځي دا به د دې لپاره ډیر لوی غواخ وي، ټول نړۍ ته به غواخ وي.
آزاد صاحب ډیر مننه کوم. ودان
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د امریکا وزارت وایي چې په افغانستان کې په وروستۍ دوه اونیو کې د کرونا د وایروس پیښې ډېرې کمې شوې دي. ملګري ملتونه وایي اوس مهال په افغانستان کې د کرونا د وایروس د تشخیص 15 لابراتوارونه فعالیت کوي چې په ورځ کې تر 5000 او 800 پورې د مشکوکو پیښو د معاینې ظرفیت لري. په دې اړه په مو کې له کابل د امریکا غږ آشنا رادیو د خبريال اکرام شینواری رپورت ده.
د امیر وختي وزارت د چهارشنبه په ورځ د افغانستان په ولس ولایتونو کې د کرونا د وایرس د 102 نوو مثبتو پیښو سب خبر ورکړي چې د نوو پیښو سب وروسته په دغه هیواد کې د مثبتو پیښو شمیر 35200 تر رسیدلی دی. د امیر وختي وزارت رسمي شمیرې ښیي چې په روانه اونۍ کې د کابل او هرات په ګډون په اکثر ولایتونو کې د کرونا د وایرس د مثبتو پیښو شمیر مخ په کمیدو دی. دغه وزارت مرسیال وایي نور لا تر کې امریکا غږ اشار علي ته ویل چې تیر اونۍ د ورمی اونۍ پر تله په افغانستان کې د کرونا د وایرس مثبتې پیښې نږدې
مې کمې وي. دوه صفه د 20 وختمې ونی راپتی خو په افغانستان کې خور شوې ده چې نن 350 ونی ده کابوی ولس ونی کې چې افغانستان ته دوه صفه د کرونا راغلي ده او نو انشره نسبتا د لمړۍ صفې پرتلې مړینه هم کم ده، واقعیت او مثبت واقعیت هم کم دي. نو انشالله مو په دې خوشبيني چې دا دوه صفه هم ورستر بلی په کمی دود او په اسانۍ سره بزي.
د امیر وختي وزارت مرسیال وایي انګلیش په تیر اونۍ کې د کرونا پر ناروغي د مړینو کچا هم کم و.
په دې وروستیو کې واقعیت کم شوې دي، 2.5 نسبت 1.5 ته واقعیت ډیر کم و، یعنی په 2.5 کې زموږ واقعیت د مړینو 4.9 و، په 1.5 کې زموږ واقعیت د 130 په شاوخوا کې و. د مړینې مثبت واقعیت مو په 2.5 کې د 300 په شاوخوا کې و، ولی په
افغانستان کې د کرونا د وایرس د اوباد خبرېدو لپاره څخه تر نن ورځې پورې 2235 تنه پر دغه ناروغي مړ شوي او 2340 تنه نور پر کرونا د اخته کېدو وروسته بیرته ښه شوي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر وچا وایي چې په افغانستان کې د کرونا په ناروغۍ د ټولو اخته شوو کسانو 80% روغتیايي کارکوونکي دي. دا اداره وایي چې د کرونا د وایرس په ناروغۍ په مړ شوو کسانو کې هم 80% روغتیايي کارکوونکي شامل. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر وایي چې اوس مهال په افغانستان کې د ټولو مشکوکو معاینه شوو پیښو د مثبتو پیلو فیصدي 10 ته رسیږي. دا اداره وایي چې اوس مهال په افغانستان کې د کرونا د وایرس تشخیص 15 لابراتوارونه فعالیت کوي چې په ورځ کې تر 5000 او 800 پورې د مشکوکو پیښو د معاینې ظرفیت لري. په افغانستان کې د کرونا د وایرس د تشخیص د ظرفیت کمېدو ته په پاملرنې داسې اټکل کیږي چې په دې هیواد کې به د کرونا په ناروغۍ د اخته شوو ناروغانو او پر دغې ناروغۍ د مړه شوو شمېر د امیر روغتیا وزارت رسمی شمیر څخه زیات وي. وچاوی ډیری کورنۍ د کرونا په ناروغۍ مړ شوي کسان افغان حکومت ته د خبر ورکولو پرته خاورو ته سپاري.
درنو اوریدونکو، برتانیا کې د کووډ 19 په پیښو کې د زیاتوالي له امله یو وار بیا ګرځبندیز اعلان کړي. د سبریخي چې په پیښو کې زیاتوالي د نوي کرونا وایروس سره تړاو لري. په مخکې رپورت
د انګلستان ابتدایي ښوونځي یوازې د دوشنبه په سهار د نوي شرایطو پر اساس بیرته پرانیستل شو، خو د ورځې په پای کې لومړي وزیر بورس جانسن بیرته د دریم ملي ګرځبندیز اعلان کړ.
حکومت یو ځل بیا لارښوونه کوي چې په کور کې پاتې شي، نو ښوونځي او پوهنتونونه بند دي.
دا هغه څه دي چې په ماشومانو به ژور تاثیرات ولري، د دوی په هوساینې او رواني روغتیا ژوره اغیزه وکړي.
د ګرزبندیز په روغتونونو کې د ناروغانو د شمیر د ډېرېدو د فشار او ګواښونو له امله پیل شوی. په کووید 19 د اخته ناروغانو مراجعه روغتونونو ته د بسلی په پرتله چې دا ناروغي په اوج کې او څلویښ سلنه لوړ شوی.
We have people in their 40s and
مونږ داسې ناروغان لرو چې د څلویښتو دیرشو او شلو کلونو دي د کووید 19 له امله مړه کیږي. مونږ په دې اړه فکر کاوه چې آیا مونږ د سرطان جراحي وکړو او کنه. مونږ د سرطان جراحي ځنډولې ده ځکه چې د کووید ناروغانو شمیر خورا ډیر دی.
دا زما د ټول ژوند یو له بدترینو نوکریوالیو څخه ده. زه د نورو ورځو پر خلاف د ډیرو نورو ناروغانو پاملرنه کوم. دا ټول حالات د فشارو ډک دي. دولت باید روغتیایي اسرائیلي حالات او بیا راپورته شوی اقتصادي بحران ته یو وار بیا ځواب ووایي، ځکه چې غیر لازمي دوکانونه او خدمات مجبور دي کاروبار بند کړي. حکومت د سوداګرۍ لپاره تر $2,000 پورې مرسته اعلان کړه، مګر لسګونو سوداګرۍ د مخه بند شوي دي. انګلستان روانه اونۍ کې د استرازینیکا واکسین کارول پیل کړ. تر دې مخکې 1,000,000 خلکو د فایزر بایوټیک واکسین ترلاسه کړی. حکومت په پام کې لري چې د دوشنبه ورځې څخه هر اونۍ 2,000,000 خلک واکسین کړي. ګالیا رانا نورستانی د امریکا غږ آشنا ټلویزیون واشنگتن.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
رپورټونه ته د واشنگتن د سټډیونه ادامه ورک. د څه فکر کیږي چې په ملیونونو امریکایان د ولسمشیزو ټاکنو په مشروعیت باور نه لري، او دا د امریکا د راتلونکي لپاره یو ډیره جدي موضوع ده. او د ټاکل شوي ولسمشر جو بایدن سره به د امریکا په کانګرس کې د جمهوریت غوښتونکو سره کار کول ستونزمن. د امریکا د جورج میسن پانتون استاد جریمی میئرز زمونږ همکار احمد الله ارچوال ته په مرکه کې ویلي چې ولسمشر ټرمپ به د امریکا د پخوانی ولسمشرانو په څیر له سیاست نه ګوښه نشي. دی وایي که ټرمپ وکړی شي پر لوی شمیر امریکایانو باندې خپل ادارې ومني، دا به د امریکا لپاره ډیر ستر جنجال رامنځته کړي. میئر د دې پوښتنې په ځواب کې چې بایډن ته د واک د لیک د پروسې ستونزې د امریکا لپاره څومره جدي دي وویل.
So the Biden problems in the transition.
The واک په انتقال کې د بایدن ستونزې ته ورته. موږ په خوا د 2000 کال مخکې هغه وخت تجربه کړل چې د کلینټن ځوان بوش ته واک سپارل کېدو. هغه هم د دسمبر ته 12 پیل نشو. دا لوی ستونزه نه ده. فکر کوم ډیره جدي موضوع چې زموږ ملت ورسره مخ دی، هغه د واک انتقال نه دی. هغه دا دی چې په ملیونو امریکایان د ټاکنو په مشروعیت باور نه لري.
د کانګرس د جمهوریت غوښتونکو هغه غړو چې د ولسمشر ټرمپ څخه د ټاکنو د پایلو د باطلېدو ملاتړ کوي شمیر مخ په زیاتېدو دی. فکر کوي چې دا کار به بایدن لپاره د کانګرس سره پر کار کولو اغیزه وکړي.
فکر کوم غټه ستونزه چې ورځ تر بلې څرګندېږي هغه دا ده چې نه یوازې میلیونونه جمهوریت غوښتونکي په لوی اکثریت کې جو بایدن مشروع جمهور رئیس نه ګڼي، بلکې اوس د کانګرس یو شمېر جمهوریت غوښتونکي غړي او یا سناتورانو هم ویلي دي چې په ټاکنو کې د درغلۍ جدي تور نه موجود او دا د ټاکنو په اړه حقیقي پوښتنې دي. فکر کوم دا د یوې لویې ستونزې یوه برخه ده کوم چې د امریکا ټولنیز ویش منعکس کوي. تاسو ته به یادی چې جمهور رئیس ټرمپ له دې عمله مشهور شو چې ویل یې ولسمشر اوباما په کینیا کې زیږیدل دی او مشروع جمهور رئیس یې نه بللو. اوس به نور جمهوریت غوښتونکي د جمهور رئیس بایدن په اړه ورته درواغ ویل پیل کړي. دا کار د امریکا په څیر یا بلې هرې ولسواکۍ لپاره زهرجن او خطرناک دی.
فکر کوي چې بایدن به وکړی شي چې د ټاکنو له عمله چې د ډیموکراټانو او جمهوریت غوښتونکو ترمنځ کوم واټن رامنځته شوی پر هغه به برلاسه شي.
I think Joe Biden is
فکر کوم د دیموکراتانو د پاره جو بایدن تر ټولو ښه امید کې دی، ځکه هغه د سکانډید چې زموږ سیاست به د خطرناک حالت څخه وژغوري. د دې لاملونه دا دي چې د یو منځلار دی او د جمهوریت غوښتونکو سره د کار کولو یو اوږده مخینه لري. خو د دې سره سره فکر کوم چې د دې کار لپاره کم چانس لري. د دې لامل دا دی چې تقریبا د هر یو دیموکرات د مشروعیت په اړه د جمهوریت غوښتونکو کرکه انتها ته رسیدلې ده، او هغه جمهوریت غوښتونکي چې د جمهور رئیس ټرمپ او ډیموکراټانو سره کار کولو ته یې زړه ښه کړی، دوی به دغه کار لپاره د ټرمپ د ریښتینی ملاتړي او یا محافظه کار جمهوریت غوښتونکي لخوا ستر قیمت ورکولو ته اړ شي. نو ان هغه جمهوریت غوښتونکي چې په منځلارو مسایلو د بایدن سره کار کول غواړي، دوی به د رای ورکوونکو جمهوریت غوښتونکو له ویرې سره د مخامخ کېدو اندېښنه ولري.
ولسمشر ټرمپ تر اوسه د ټاکنو پایلې نه دي منلي. فکر کوي د امریکا د پخوانی ولسمشرانو په څیر به ولسمشر ترامپ هم سیاست پریږدي او که په ټاکنو به خپل نیوکو ته دوام ورکړي؟
President Trump is not going anywhere.
جمهور رئیس ترامپ سیاست نه پریدي. هغه به د خپل ژوند ورستۍ سلګۍ پورې په مسایلو کې داخلي. هغه به ټویټونه کوي او مرکې به کوي. نوموړی د خلکو پاملرنه غواړي او هغه ورته خوان ورکوي. د اوس هم دا کار چې خلک د پاړه خبرې وکړي خوښوي. نو داسې هیڅ فرصت نشته دی چې ډونالډ ټرمپ به سیاست ته نه ووي او خاموشه به شي. هغه توجه غواړي. پوښتنه دا ده چې رسنۍ به ورته څومره وخت ورکړي او دی به له ځانه سره دغه آزاد نړۍ کې چیرته چې کورونا ته د ستونزې په توګه نه کتل کیږي او چیرته چې خلکو د مړینې په اړه څوک پروا نه کوي څومره خلک له ځان سره ملګري کی. که دی وکړی شي چې څلوېښت 580 میلیونه امریکایانو باندې دغه عجیب حقیقت ومني، دا به د امریکا لپاره ډیره بده خبره ده.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپرېږي. اورېدلې مه هېروئ.
درنو اوریدونکو، اوس هم فهم کوئ د امریکا غږ سرمقاله ده.
د بهرنیو چارو وزیر پمپیو د ټکنالوژۍ لپاره د جورجیا په انسټیټیوټ کې په تبصره کې وویل ټولې آزاد نړۍ ډیر وخت ونیو د تک په هغه چرخه پوشي چې چین ور باندې وسته. د بهرنیو چارو وزیر پمپیو شرحه کړه ډیرو خلکو د اوږده وخت لپاره فکر کاوه چې د چین سره تجارت کول او بوختیا به بل اخره د چین کمونست ګوند اقتصادي او سیاسي ازادي غوړه کړي او ځکنو په درسته نړۍ کې به ازادۍ ته کم خطر مخامخ کړي. په بدل کې د چین کمونستانو له هغه شتمنۍ نه کار واخیسته چې په دې سره یې لاسته راوړې وه. په خپل قدرت باندې منګولې خاخې کړې، د چین په خلکو یې منګولې خاخې کړلې او د ټکنالوژۍ داسې ځپونکې دولت یې مالته راوړو چې نړۍ د دې په شان دولت هیڅ نه و لیدلې. د بهرنیو چارو وزیر پمپیو څرګنده کړه د چین کمونست ګوند پوهیږي دا به هیڅکله د امریکایي نوښت سره برابري ونه کړي. همدا علت دی چې په خاصه توګه سی سی پی د امریکا د کالج په انګلونو کې د تمویلولو او د ارزښتناکه څیړنو د غلا کولو له لارې نفوذ ښکار کړي. ډیر امریکایي پوهاندان شته چې اکثر وخت څیړنې د امریکا مالیه ورکوونکو تمویل کړي دي. د چین د کمونست ګوند د هغو پروګرامونو په لومه کې نښلي چې د استعداد خاوندان استخداموي. سی سی پی دوی ته پیسې ورکوي چې د خپلو اوسنیو مربوطه مسلکونو د ساحو لپاره یا دننه په چین کې څیړنې وکړي او اکثر وخت د دوی د دماغ له سمرینا کار اخلي چې خپل پاوز قوي کړي. د سی سی پی ځینې غټ قربانیان په کمپسونو او انګلونو کې د چین معصوم ادبا دي. په امریکایي پوهنتونونو کې له چین نه راغلي ځینې محصلین په ویره کې ژوند کوي چې که دوی په څرګنده توګه په هغو موضوعاتو خبرې وکړي چې سی سی پی ته جنجالي یا حساس معلوم شي په وطن کې به د دوی له کورنیو نه تعقیبات وشي، په داسې حال کې چې په امریکایي پوهنتونونو کې شامل دي. د بهرنیو چارو وزیر له څېړونکو نه هم وغوښتل چې چلبازۍ او غلا په خلاف څوګر ووسي او د سی سی پی مالی منابع رد کړي. د بهرنیو چارو وزیر پمپیو څرګنده کړه چې موږ دغه استبدادي رژیم یعنی سی سی پی ته اجازه نه ورکوو چې زموږ نوښتونه غلا کړي، خپل پوز قوي کړي او زموږ د خلکو مغزونه پرې مینځي. د امریکا د پوهنتون له ادارچیانو نه وغوښتل چې مشکوکه موسسه وتړي او په خپلو کمپسونو کې په اصطلاح د هغو ډلو محصلینو په باره کې تحقیقات وکړي چې واقعا سی سی پی ملاتړ کوي. برسیره پر دې امریکایي محصلینو ته پکار ده چې په خپلو کمپسونو کې د خپلو ځانونو او د خپلو چینایي انډولانو لپاره په زړوره توګه د بیان د ازادۍ لپاره ودرېږي. د بهرانو چارو وزیر پمپی وو غوښتل راځي چې د ازادۍ بیرغ پر مخ یوسو، د خپل خونځي او دفاع وکړو چې دغه موسسه د تل لپاره جوړ شوې، دا به زموږ د ملي امنیت سره مرسته وکړي. درنو اوریدونکو، دا و د امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند کړ.
درنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ سر مقاله واوریده چې د امریکا رسمي نظر څرګندوي. په همدې سره د نن سر خبرونه پای ته رسیږي. مننه چې تر دې شېبې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه واوریدل.